شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبري مجلې ته ز فريده هوت سيفي خپل ټولو همکارانو سره تاسو ته سلامونه ویم. خراغلی په دې خبري مجلې کې اوري چې افغان ولسمشر وایي هیلمند شي پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې باید په افغانستان د یرغل مسله تعریف شي. لومړی بر شو خبرونو ته اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ سو تازه خبرونه راټول کړي.
ولسمشر کرزی یو وار بیا له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه د لوی جرګې په رابللو ټینګار وکړ. د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه نن د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د غوړه کولو کار پیل کړ. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت له سلاکارانو سره غونډه کوي څو له هغو سره په سوریه کې پراتلونکو اقداماتو بحث وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه د لوی جرګې په رابللو ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې جرګې له لارې د خلکو د استازو له پریکړې پرته نشي کولای چې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي.
افغانستان در حالاتی نیست که ما بدون جرگه بتانیم سند مهم را که برای افغانستان
دی وی افغانستان پا اغا حالاتو که نده چی پرتل جرگه نه یو مهم سند چی افغانستان تا یو مهم حیاتی ارزخ داری پا یواز زان و منو یای رد کلو ده دی جرگه را اختل آغا که پوسنی حکومت کیوی یا رتون که حکومتونو که دی ده قراردادون لپاره ده یو ضروری امر ده. خغلی کرزی ول چی و رسل دی با ده دی تلون پالا پلوال سطح خبری وشی. بلخوا ولسمشر حامد کرزی نن ول چی ده جمهوری ریاست پراتون که انتخاباتو که بل هیڅ کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. نوموړي نن خبري اعلان وته ویل په دې انتخاباتو کې هغه یوازې د یو فرد په توګه د رای ورکولو حق لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي ویل چې خای عبدالرب رسول سیاف، عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی هم په دغه انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان ووسی. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې نن د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د غوړه کولو کار پیل کړ. د شپږ کسیزې کمیټې هغه کسانو ته چې غواړي د یاد کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي وونه وخت ورکړ شي دې کمیټې ته خپل اسناد وسپاري. د مشرانو جرګې رئیس او د غوراوي د کمیټې غړي فضل هادي مسلم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لایحه تصویب شوه او تر روانې شنبه چې یو هفته کېږي دولس بجو پورې هغه دوستان خویندې وروڼه چې غواړي چې د کمیشنر په صفت د غوراوي د کمیټې نه د اعتماد رایه واخلي نو خپل اسناد تسلیم کړي برن شه. دا اسنادو د جمع کېدلو نه وروسته وګورو چې څومره دوستانو اسناد جمع کړي د هغې پیشبیني ورته شم کوی.
دا کمیټه ولسمشر ته د پنځلس کسانو لیست وړاندې کوي او بیا هغه تر درې پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه ټاکي. او په کونړ کې نن په لسکونو کسانو د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیر شپې د ګډو عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چې دا کوي چې د شیګل په ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې د ځوانانو د سیمه ییز شورا مرستیال وژل شوی او ورور یې نیول شوی. دوی وایي چې دا دواړه ورونه ملکي کسان دي خو بهرنیو یا افغان ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکارانو سره غونډه کوي څو له هغو سره په سوریه کې په راتلونکو اقداماتو بحث وکړي. دا غونډه د هغه راپورونو له خپرېدو وروسته کېږي چې وایي د سوریې حکومت دمشق ته نږدې د چهارشنبې په ورځ د زهرجنو ګازو برید کړی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن په دې برخه کې پراخه انتخابونه لري. دې چارواکي ویلي چې ولسمشر باراک اوباما استخباراتي ادارو ته لارښوونه کړې څو د دې برید په اړه چې آیا د سوریې حکومت په کې کیمیاوي وسله کارولې که نه واقعیتونه او شواهد راټول کړي. د سی این این سره په مرکه کې چې د په ورس پرشوه باراک اوباما وویل که چیرې دا ادعاوې رښتیا ثابت شي د سوریې وضعیت ته به د امریکا پاملرنه زیاته شي. د سوریې د اپوزیسیون سرچینې وایي له 1500 څخه تر 1400 پورې کسان په دې برید کې وژل شوي. د سوریې حکومت دا اوازې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو د ادارې مشره د شنبې په ورځ دمشق ته رسېدلې څو د سوریې چارواکو باندې فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو مفتشونو ته په هغه سیمو کې د څېړنې اجازه ورکړي چې ویل کېږي په دې اونۍ کې پکې د کیمیاوي وسلو برید شوی. انجلا کن روس لاغه د مشت زی چې د ملګرو ملتونو مومون شی بانکی مون د سوریې پر حکومت او یاغیانو ټینګار وکړ شي د شوی برید پاړه دی د ملګرو ملتونو د چیړونو د حزو سره همکاري وکړي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د ملګرو ملتونو مفتشین باید زر تر زره د برید سیمه ته پریښودل شي څو ضروري اسموینه تر سره کړي. برتانیا ویلي باور لري چې بشر لسد ته وفادار او سوکونه د دې برید مسولیت لري. خو د امریکا د دفاع وزیر وایي د متحده ایالاتو یو شمیر سمندري سوکونه او مهمات سره منسجم کړي کړي څو پر سوریې د پوځي برید د پریکړې پر مهال چمتو اوسي. چک هیګل زیاته کړه ولسمشر بارک اوباما له دفاع وزارت نه غوښتي چې پوځي طرحې ته چمتو شي او د همدې لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو اړتیا شته. د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلی ده چې کیمیاوي وسلو په سوریه کې خلک وژلي او ټپیان کړي. د ایران خبري اژانسونو د شنبې په ورځ د روحانی له قوله ویلي چې تهران د کیمیاوي وسلو کارول په کلکه غندي. روحانی دا نه دي ویلي چې کیمیاوي وسلې څوک کاروي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي که چیرې دا ډول بریدونه ثابت شي د سوریې وسلوال یاغیان به یې مسؤول وي. دا پاکستان د طالبانو تحریک چې پاکستانی طالبان هم بلل کیږي ویان دی وای د وسلواله ډله بده اسلام آباد له حکومت سره خبرې اترې ونه کړي. شاهد الله شاهد د ازادي راډیو مشال څنګه د شنبې په ورځ په ټلیفون ویلي چې ډله د صدر اعظم نواز شریف لخوا د سولې د خبرو اترو وړاندیز نه مني. شاهد د پاکستان په صدر اعظم تور ولګوي چې ګواخي کړي که چیرې طالبان خبرو ته چمتو نشي نو له زور څخه به کار واخلي. شاهد همداراز د طالبانو یو بل مهم قومندان عصمت الله ماویه له دې کبله غندلی دی چې د صدر اعظم نواز شریف لخوا د سولې د خبرو ترو د وړاندیز هرکلی کړی. دا وو خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. افغان ولسمشر وایي هیله مند چې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې باید په افغانستان د یرغل مسله تعریف شي. د کندهار د پنجوایي خلک په امریکا د هغه عسكر محاکمه غیر د هغه امریکایي عسكر محاکمه غیر عادلانه بولي چې د دې ولسوالۍ شپاړستنې تیر کال وژلې وو.
زه دا وایم چې دا وخت لا باید قدم سوی وای، خو سم ډیر وخت باید وسم میدان صفات نه.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې خلکو د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیله مند دی چې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکړي. خو نوموړي ویلي چې دغه هیواد ته یې پخوانیو سفرونو مطلوب نتایج نه درلودل چې یو علت هم په پاکستان کې ځینې پالیسۍ وې. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې موضوع شامل ده چې د سیمې له امنیت سره تړاو لري. معصوم میوندی په اړه معلومات راټول کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې پاکستان تر خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ډاډمن نه دی، خو هیله ورته لري. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف رسمي بلنه د راتلونکي دوشنبې په ورځ دغه هیواد ته سفر پیل کړي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته په دې هیله دا سفر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت لپاره نتیجه ورکړي.
هیله لرم چې زما دا سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت او ترهګرۍ سره د یو کامیاب مبارزې لپاره نتیجه ورکړي. په همدې هیله پاکستان ته سفر کوم. خدای دې وکړي چې افغان او پاکستاني ملتونو ته دغه سفر ښه پیغامونه ولري. هیله لرم هغه حقیق چې په دواړو هیوادونو کې جریان لري په درک سره دا ځل نتیجې ته ورسیږو. هیله لرم، په هیڅ ډول باور نه لرم.
نوموړي پاکستان ته خپلو پخوانیو سفرونو ته په اشاره وویل چې د سولې امنیت او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې اصلي هدف ته پکښ نه دی رسېدلی. نوموړي علت په پاکستان کې ځینې پالیسۍ او محدودیتونه وبلل. د ښاغلي کرزي په خبره دا ځلې بیا هم پاکستان تر سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې او امن موضوع ده چې د پاکستان د نوي حکومت له مسؤلینو سره به خبرې پر کوي. ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ په دې سفر کې د سولې عالي شورا یو پلاوی هم له ولسمشر حامد کرزي سره ملګری و اوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې په دې سفر کې به د پاکستان له حکومت وغوښتل شي چې طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته حاضر کړي. د دې شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به د ملا برادر په ګډون د طالب زندانیانو د خوشکېدو غوښتنه هم وسی.
بعضي هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې، د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او دا بندیان را خوشی کړي شي. د مولا برادر نوم بم پاغي کی او سنمونه بنور میچه دا وی یادول شاید قبل از وختي
خو د سیاسي چارو پوهان هم د ولسمشر کرزي په څیر دغه سفر ته ډېرې هیلې نه لري او په خبره پاکستان به هغه طالب بندیان له خپلو زندانونو آزاد نه کړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکولای سي. که څه هم د پاکستان نوي صدر اعظم نواز شریف په خپلو وروستیو ویناو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو ژمنه کړې، خو تر د مخکې نور پاکستاني چارواکو هم دغه ډول ژمنې کړې وې. افغان دولت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې وسلوال مخالفین روزي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي، خو دا به وروسته معلومه سي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره رښتینې همکاري کوي او که د پخوانیو حکومتونو په څیر یوازې بیا هم ژمني.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی چې پاکستان ته سفر کوي د دې سفر لاسته راوړنو ته هیله مند دی، خو پوښتنه دا ده چې ولې ډاډ نه لري. د چارو پوهان وایي د پاکستان ګټې داسې تنظیم شوي چې د افغانستان له زیان سره تړلې دي، نو ځکه ښاغلی کرزی په دې اړه باور نه لري. معصوم میوند د سیاسي چارو له یوه کارپوه عبدالستار معروف سره مرکه کړې ده. نوموړی په پیل کې وایي
دنه باور دلیل قیداده چې د لسګونه سفرونه د نتیجی او پاکستان ته نو اوس هم داد نشي کولای. بل مسله دا ده چې د پاکستان خانه کېدل د افغانستان د ثبات لپاره دا آسان نه ده. یعنی پاکستان ډیر د سي د ګټو تضاد لري د افغانستان د ثبات سره چې سخت د باور کول چې آیا پاکستان به خپل غو بنیادی سیاستونو ته تغییر ورکولای وشي د پاکستان ګټې د ستنیم شوی د افغانستان ضرر باید کیږي. نو دا یو دقیق او بنیادی دې بدلون تزرات لري. آیا دغه بدلون راغلی دی کوم دی راغلی پاتې شو دی هیله او دی امید مسله د فکر کوم ول سم شر کړی تر نور سفرونو د سفر ته هیله من ډیر دی. هغه په څو دلیل، اول دلیل دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر پنجابای دی، هغه د پاکستان خوان ځان بولی. تیر ول سم شر چې هغه عملا په خپل پاکستان سره کوم خواخوږي نه درلودله، پاکستان عملا خپل په بهرن کې غرق شوی دی. ول سم شر کړی د فکر کوي زما په باور باندې چې یعنی دی هغه په پاکستان باندې زړه درد کوي، نو وړي پاکستان وران شي بنان د افغانستان به ثباتي او د پاکستان به ثباتي دقیق ارتباط سره لري.
کولس مشر کرزی ته دغه سفر مهم دی د افغانستان لپاره، تاسو له نظر مهم بولی تاسو، نو بیا ولس مشر کرزی ډاډ ولې نه لري د دې سفر پاړه باندې؟
امریکایان فشار راوړي په پاکستانیانو باندې، فشار زیات کړی دی چې افغانان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي، ځکه کله مذاکره و نشي او دلته د هیلو چرابونه بل نشي نو د فکر کوم چې امنیتی تړون ذکر هم بنبست سره مواجه کېدای شي. او نن د ولسمشر کرزی په خبرو کې هم دا خبر څرګندېدل چې درې لسیزو رئیس پاکستان په افغانستان کې بر لاس لري او اوس دا د خیال ته یو رواني وضعیت حالت ایجاد کړی چې د افغانستان د قوات او د افغانستان د غښتلي کېدلو سره پاکستانیان د رواني لحاظ نشي موافق کېدلی. بله مسله همغه د خپل د ولسمشر کرزی تجربه د دوی سره د سیاستونو چې هر ځل په ډیپلوماتیکو محافلو کې وعده ترلاسه کړي په دې باندې ونه شو توانېدلی د پاکستان ملکي سیاستوال چې هغه د هغه په عمل کې راولي، ځکه نظامیان هلته په داسې شکل باندې قدرت لري یا په ډیپلوماسي کې د هغوی دومره نفوذ لري، خصوصا په تصمیم ګیري کې چې هغه د پاکستان ملکي حکومت یا د ډیپلوماسي د ځای لري. دا ټول فاکتورونه سبب دی کېږي چې ولسمشر کرزی باور کولی ونه شي. د فکر کوم یو نوی پیل کېدای شي، ځکه امنیتي تړون باندې د مذاکرې مسله ده. که افغان دولت داسې یو څه هیله د پاکستان نه ترلاسه نه کړي، ځکه د شرط په توګه امریکایان ته د افغانستان ثبات مسله مطرح کړي، زه فکر نه کوم چې دا د هغه شي.
صدر صاحب، افغان ولسمشر یا افغان حکومت هغه پلاوی شوی د ولسمشر کرزی سره به ځي پاکستان ته، څه کول تل دی په کار دی؟ کوم مسایل دی باید مخته وړاندې کړي چې پاکستانی چارواکي د تنه همکاري لپاره یوواز بیا د تیر په چیر باندې ژمنې ونه کی؟
د فکر کوم چې دا د افغان دولت په کار ده چې مشخصه د سولې تضمین خسته وشي، یعنی په طالبانو باندې د فشار په مجموعه کې مخالفینو باندې د پاکستان د فشار تضمین ترلاسه کی. او د دې د پایل لپاره طبعا افغان دولت به د ملادر ادر د خوشی کېدلو غوښتنه کوي، د دین نورو طالب بندیانو غوښتنه به کوي چې دا د پاکستان له خوا څنګه د یو ډاکټ په توګه د یو ضمانت په توګه شاید دوی مطرح کړي چې چیرې تاغه وشي د په دې معنی چې پاکستان لیواله دی، علاقه مند دی چې وضعیت کې بدلون راشي. د فکر کوم مهم ټکی بیان دی.
د سیاسي مسایلو کارپو عبدالستار سعادت و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب وایي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان ولسمشر وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې په کار دی په افغانستان د یرغل مسله تعریف شي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو ویلي وو چې په دې تړون کې باید واضح شي چې پر افغانستان د یرغل په صورت کې امریکا له دې هېواده دفاع کوي. بلخوا ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون په حق له د پریکړې لپاره د لوی جرګې جوړول حتمي بولي او وایي د جرګې ته به یوازې له امریکا سره نه بلکې له ناټو سره هم د امنیتي تړون مسوده وړاندې شي. په دې حق له نور حال د جمیلی ظریف په ریپورت کې.
سره له دې چې ولسمشر کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي تړون سند برابر شوی، خو وایي چې لا هم په دې سند کې ځینې ملاحظات لري. احمد کرزی د اختلاف یو مسله په افغانستان د یرغل په صورت کې له دې هېواده د امریکا دفاع وبلله. نوموړي وویل چې په دې اړه په امنیتي تړون کې یوه ماده راغلې، خو اوس له امریکا سره د یرغل پر تعریف بحث روان دی. ولسمشر کرزی وویل چې په دې اړه باید وضاحت رامنځته شي.
زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله د هېواد امنیت مسله ده، او غواړو په دې پوه سو دغه حملې چې پر افغانستان کېږي د امریکا څه ډول بولي. آیا دا پر افغانستان حملې بولي او که یا آیا د افغانستان بې ثباته کېدل د خپل نظام د بې ثباتۍ برخه ګڼي او که نه. موږ د اساسي ضمانتونو او داسې ضمانتونو په کولو سره چې په ټوله معنا د افغانستان د خلکو د باور لامل شي له امریکا سره په بېلابېلو برخو کې کار کوو.
حامد کرزی ونویل چې پر افغانستان کومې حمله هدف دي، خو تر دې مخکې د جمهور رئیس چارواکو پر امریکا انتقاد کړی و چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې باید چپ خوله پاتې نشي. په افغانستان کې د سولې ټینګښت، د افغان امنیتي قواو ښه روزنه او د دې هېواد د پرمختګ لپاره د امریکا مالي مرستې ولسمشر هغه ځینې نور مسایل وبلل چې باید د تړون له لاسلیک کېدو مخکې امریکا ضمانتونه ورکړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د امنیتي تړون په حق له د خبرو لپاره د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دتفرس پنتا او د انتقال پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زای ټاکلی دي. ولسمشر وایي دغه کار یې د دې لپاره کړی چې د امنیتي تړون په حق له خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې بشپړ شي، خو افغان حکومت وایي چې د تړون محتوا ورته مهمه ده. د شنبه په ورځ خبری کانفرنس په وینا کې ولسمشر کرزی وویل چې د دې تړون په اړه د لوی جرګې رابلل حتمی دي. او ویل چې د جرګې ته به له ناټو سره د امنیتي تړون مسوده هم وړاندې شي.
د لوی جرګې په حکله اندېښنې موجود دي. هیڅ وخت په یو هېواد کې یو حکومت خپل ټول ملت استازیتوب نشي کولی، په ځانګړې توګه په ځینو خاصو مسایلو کې لکه له یو بهرني هېواد سره د امنیتي تړون لاسلیک کول. که په اوسني او یا راتلونکي حکومت کې توافق ته ورسېدو، خو دا ډول تړونونه لاسلیک کول یو مهمه مسله ده. په دې جرګه کې نه یوازې د امریکا سره د امنیتي تړون په حکله خبرې کېږي، بلکې له ناټو سره د امنیتي تړون په حکله هم خبرې پکښې کېږي.
تر اوسه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په حکله د لوی جرګې لپاره د جوړولو دقیقه موده نه ده ټاکل شوې، خو مخکې تر دې د ولسمشر کرزی ویان د ازادي راډیو ته ویلي و چې لوی جرګه به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې جوړه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو پورې تړلې د سفر سلور ځانګړې قطې تېره شپه، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د ولسوالۍ ودانۍ سره په سومتري کې عملیات ترسره کړل شي. په نتیجه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو کس دوی د ځان سره بولی دی. د دغه عملیاتو په ضد د شیګل خلکو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په کار دی عملیات کوونکي او د هغوی جاسوس ته سخته سزا ورکړی شي، څو په راتلونکي کې په عملیاتو کې ولسي وګړي په نښه نه شي. د رادیو خبریال روح الله انوری د پیخي زیاته تلواب دغه د مظاهری له حالاتو راپور راکړي.
د مظاهری یو تنګډونواله زادې رادیو ته ویل تیر شپه نا وخته نړیوالو ځواکونو پوری تړلې د صفر څلور قیتی سرتیرو د شیګل ولسوالۍ ودانۍ سره نږدې د کربوړی په کلي کې عملیات کړي چې پکې یو تن ولسی وګړی وژل شوی او یو تن ځان سره ژوندی بولې دی.
هر چا ګردار پور ورکلی، موږ په دې باندې ډېر خپه یو. صبح دغه چاسوس میدان ته راوستل شي او دغه اقدام شي.
د کونړ ولایتي شورا مرستیل انجینر محمد اسماعیل هم د مظاهره په منځ کې ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس د شیګل ولسوالۍ د ځوانانو شورا مرستیل او نیول شوی وروري د باب الجهاد په لیسه کې خون کې وو.
نو داسې کسان دوی د کړي چې یو دکاندار دی، دای دکان دی او بل سرمالم دی په باب الجهاد لیسه کې سرمالم دی. یعنی داسې کسان نه دي ګني چې هغه د حکومت او د چا مخالف کسان دي، مخالف کسان نه دي چې داسې د څو معاملې
کنر والی شجاع الملک جلالا وای د یاد و عملیاتو پاړه ولایت سره هیڅ مشوره نه ده کړې او دوی د شپې لخوا ټول هغه عملیات غندي چې پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
نو زه په سختو الفاظو باندې دا غندم او افسوس کوم چې دا زما د ولایت راتګ سره وروسته څلورم پنځم عملیات دشته کوي. اوس بیګا چې کوم ځای کړی ده، دغه مشرور مولوی وانی مخکې نیول شوی و، د ولسوالۍ څخه په 200 متره کې پراته دي، څلور کاله هغه په بندي و. بیګا چې دوی ورغلي دي په هغه ځای عملیات کړی، دغه کربوړی ده د ولسوالۍ 200 متره کې دغه کورونه پراته دي. نو که دوی د ورځې موږ ته تلیفون وکړي یا راشي چې دغه سړي باندې زمونږ شک دی، موږ ول راوستلی شو چې کینو دی خپل شک لري کې تحقیق دې وکړي.
د کونړ والی وایي دا لومړی ځل نه دی چې نړیوال ځواکونه او هغوی پورې تړلي د 0-4 قطعه په کونړ کې خپل سری عملیات ترسره کوي او په کې ولسی خلکو ته ځاني او مالی زیان اوړي، بلکې له دې وړاندې هم څو کرته دغه ډول عملیات ترسره شوي چې په کې عام وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کونړ د والی په څیر ولسمشر کرزي هم له نړیوالو غوښتي چې د شپې لخوا خپل فوځي عملیات پای ته ورسوي، خو تر اوسه نه د خلکو غوښتنه منل شوي او نه هم د ولسمشر کرزي.
په کونړ کې مو د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر ضد د خلکو د اعتراضونو واورېدل. د کندهار د پنجوایي د 14 وژل شوو ملکیانو کورنۍ او د دغه ولایت اوسیدونکي د رابرټ بیلس محاکمه عادلانه نه بولي. د خلکو په وینا محکمې باید د 14 ملکي افغانانو دغه قاتل ته د اعدام سزا ورکړې وي. رابرټ بیلس چې تیر کال 14 ملکي افغانان په قتل رسولي وو، د واشنگتن ایالت یوې پوځي محکمې تر بحث وروسته ورته بېل تخفیف او قید و شرطه د عمر قید سزا پرون واوروله، خو د کندهار خلک دا فیصله غیر عادلانه بولی. محمد صادق ریختینی له کندهار ورباندې ریپورت لري.
هغه امریکایي عسکر چې تیر کال یې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 ملکیان ووژل، تیر ورځ محاکمه او د بخښنې او تخفیف پرته په عمر قید محکوم سو، خو د وژل سو 14 ملکي افغانانو د کورنۍ غړي د محکمې دغه حکم عادلانه نه بولي او وایي چې قاتل ته باید د اعدام سزا ورکول سوی وای. حاجی سی جان او حاجی عبدالباقی چې په دغه حمله کې د کورونیو لس غړي مړه او ټپیان سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سره ظلم سوي او امریکایي د عدالت نه دی.
موږ غواړو چې دغه امریکایي په سزا ورسیږي، موږ سره ډېر ظلم سوي دی. اوس موږ سوای چې موږ به رسامه بندي کو، بندي موږ په درد نه وي، موږ د داسې محکمه غواړو د اعدام غواړو. که چیرې داسې چې رسامه دی بندي کوي افغانستان ته راوست، دا وایي ته خبرې کوي زه چې پرون سات نه شي داسې شپیچ پرېوځم په خوب ویل یو ګړم د زړه ونه کوي سار زه ورلم ګړم په ویره را سا چې ورن د زړه کال ور را مې په دا دغه د خچي ګوتن نو ته په مر مې وشت د زړه کال کورواله را چې ورلم په پاک په سر وشتل یو په هغه خونه کې پرتا و. د ماما زوی د سر کولی مې نه و، د ورور د سر کولی مې نه و. دوه ورځې نه چا سره کیله کما سره چوس د دې یو سره مرځ یو افغانې بلارس په امریکا کې داسې جنایت وکړه کوستي د امریکایي امریکایانو کړی دي. یعنی دغه امریکایي مومن صاحب بیا موږ په لاس راکې، دا به موږ بیا په افغانستان ته بلته د خپل افغاني موږ راورسو خو نیسو راورسولی.
په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د 14 ملکي افغانانو دغه وژونکي ته د عمر بند سزا عادلانه نه بولي. د خلکو په وینا محکمې باید د 14 ملکي افغانانو دغه قاتل ته د اعدام سزا ورکړې وای.
زما نوم بسم الله دی. د اعدام سزا ورکول سي پابدي عمر قید باندې موږ غاړه نه باسو. موږ د کرزي صاحب او د تور لوړو چارواکو صدا غوښتنه لرو.
محمد قاسم دی د کندهار ښار اوسېدم. زما دا غوښتنه ده چې باید دا اعدام سوی وای او هغه یو نفر چې څلور کس نور خارجان وژلي و پر هغه دستي د اعدام حکم راووتی افغان و، او دا جیش پاڑس کا سم لکھ پر دی دی دم حکم نہ راوتے او ډیر وخت یې مواست یا دی وس امریکا کې نه. زه دا وایم چې دا وخت لا باید دم سوي وای، خو سم ډیر وخت وخت باید وسم میدان صفات نه، خو باید د ټولو خلکو د ټولو کندهار د افغانستان د خلکو په مخ کې دان.
رابرټ بیلس محکمې ته د 14 ملکیانو پر وژنه بخښنه غوښتي او ویلي دي چې دا حمله د نشه په حالت کې ترسره کړې ده.
د څارنوالانو په وینا رابرت بیلز هغه مهال چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا پیښو کې په قتل ورسول په دې ښه پوهېده چې څه ډول کار ترسره کوي. رابرت بیلز چې څلوېښت کاله عمر لري د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ سو د اعدام له حکمه بچ شي. د بیلز مدافع وکیلان وایي کېدای شي رواني فشارونه د ده لخوا د ملکیانو په وژنو کې رول لرلی وي. د افغانستان په اړه امنیتي مسایلو ته ادامه ورکوو. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اړوند د کابل کیمپ په سیمې کې یو شمیر وسلوالو یو پولیس وژلې او دوه ملکی وګړي زخمیان کړي دي او د پولیسو رینجر یې زله ځانه سره وړی دی. دارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات ترسره شوي دي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره د دې پیښو په اړه باندې لنډ معلومات راکوي.
تیر ماښام مهال د رودات ولسوالۍ اړوند د کابل کیمپ په سیمه کې موټر سپرو وسلوالو یو پولیس وژلی او دوه تنه ملکیان چې یو ماشوم دی زخمیان کړي دي او د پولیسو رینجر موټر یې له ځانه سره وړی دی. د سیمې اوسیدونکی او د پیښې عیني شاهد محمد سید وایي چې یاده پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پولیسو رینجر د کابل کیمپ بازار ته ورغی او غوښتل یې چې له نانوایۍ څخه ډوډۍ واخلي. د ولایت وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته پیښه تایید کړي او په خبره یې په دې پیښه کې د لاس لرلو په تورې دوه تنه پولیس هم نیولې دي.
خو اوس دغه موضوع چې امنیتي موظفینو چې بررسي کړي ده داسې معلومیږي چې د پولیسو په همدغه شهره کې چې وظیفه لري ویکی څه کسان شته چې پکې لاس لري همدې تړاوي دوه تنه نیولي دي او ترېنه تحقیقات روان دي. همدارنګه هغه موټر چې کومې نقطې ته انتقال شوی دی هغه هم د پولیسو د بررسۍ لاندې او چار لاندې دی. امید دی چې ډېر ژر دغه موټر ترلاسه او خپلې قرارګاه ته انتقال شي.
د یو بل خبر له مخې عبدالزی وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چاڼیز عملیات پیل شوي وو چې نن پای ته ورسېدل. که څه هم نوموړي کره شمېره په ډاګه نه کړه ولې ویل چې په یادو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي او ځینې یې د شک په تور نیولې هم دي.
دلته د افغان ځواکونو ګډ عملیات روان و نن دویم تاریخ دی پای ته رسېدلی دي. په دې عملیاتو کې وسه پورې چې کوم معلومات ولایت مقام ته ورکړل شوي دي یو تعداد وسلوالو ته مرغوب لا اوښتې ده ځینې مهمات هم ترلاسه شوي دي خو چون نهایي ارقام ولایت مقام ته نه دي رارسېدي دا چې راورسېږي تاسو ته ووایم.
وسلوالو طالبانو د یادو پیښو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې د پخوا په پرتله اوس په ننګرهار کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې تېره اونۍ ولسمشر حامد کرزي په همدې خاطر د ننګرهار والي ګل اغا شرزی ولسمشرۍ ماڼۍ ته غوښتی وو او ورته یې سپارښتنه کړې چې د هر ممکنه لارو دې ګټه واخلي او په ننګرهار کې دې ولسونو ته امنیت خوندي کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار پیل کړ. د شپږ کسیزې کمیټې نن په خپلې غونډې کې د انتخاباتي شکایتونو اوریدو کمیسیون د غړو د ټاکلو لایحه تصویب کړه. په خوا تر دې کمیټې د انتخاباتو د کمیسیون غړیتوب ته هم ولسمشر کرزي ته د 28 کسانو لست وړاندې کړی و چې له هغو څخه یې 9 تنه د انتخاباتو د کمیسیون د غړو په توګه وټاکل شو. جمیله ظریف او په دې اړه نور جزئیات.
د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټې اعلان وکړ چې تر یوې اونۍ پورې د انتخاباتو شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په شرایطو پوره کسان خپل غوښتنلیکونه وروسپاري. د مشرانو جرګې رئیس او د غوراوي کمیټې یو غړي فضل هادي مسلمي د شنبې په ورځ د دې کمیټې له غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې تر بلې شنبې پورې دوی دغه غوښتنلیکونه مني.
لایحه تصویب شوه او تر روانې شنبې چې یو هفته کېږي 12 بجو پورې هغه دوستان خویندې ورونه چې غواړي چې د کمیشنر صفات غوراوی کمیټې نه د اعتماد رای واخلي نو خپل اسناد دی تسلیم کړي بدل شه دا اسناد د جمع کېدل نو وروسته وګورو چې څومره دوستانو اسناد جمع کړي دا غي پښبینی وسته شم کوي بیا به وګورو چې څو ورځې د دې ارزیابي وخت لګي هغه وخت هغه خبرې کوو او در روانش د یکشنبه نه سبا مونږ کمیټه کار کوو تر څو هر څو ورځې خمشو کولای شو دغه 15 سفر جمع کړو استعمال کړو
مسلم یار وویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د مراجعه کوونکو اسناد څېړي او لاغوی څخه به یې 15 وړ کسان ولسمشر ته ور وپیژني. د قانون له مخې ولسمشر د همدغو 15 کسانو څخه 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیو په توګه ټاکي. فضل هادي مسلم یار وویل چې ټولو هغو کسانو ته به د ګډون حق ورکړل شي چې په شرایطو برابر وي، خو هغه د دې شرایطو په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه تنه غړي هم د هغو وویشتو کسانو له لست څخه ټاکل شوي وو چې د غوراوي کمیټې ولسمشر ته وړاندې کړي وو. د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون رئیسان، د سترې محکمې سرپرست او د مدني ټولنې یو استازی د دېش په کسیزې کمیټې غړي دي. خو مسلم یار وویل چې تر اوسه پورې په دې کمیټه کې د مدني ټولنې د استازي څوکۍ خالي ده. د راپورونو له مخې د مدني ټولنې سازمانونه د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کمیټې ته خپل یو استازی ور وپیژني.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
شپږ نیمې بجې کیدون کې دی. د ازادي راډیو روانه خبری مجله همدومره و. د وروستۍ خبری مجلې واره رسیدلې دی. کوربه دی جاوید نعیمی. ډیر ښه راغلی جاوید جان، وایه چې سدي در سره واورېدونکو ته څه وړاندې کوي.
تشکر از شما بلې مترکه.